رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله دې يهوديان تبا کړي چې کله بده کې پیغمبر مړ شنو دې بده په خبر باندې جماعت جوړ کو. بعض گمراه مران خلکو له دوکه ور کوي وای دا غلط سړی او د بيدین سړی په خبر باندې جماعت ګمبد جوړول ناروا دي خو د نیک سړی په خبر باندې جماعت جوړول وای روا دي. مت د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث واوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین دې يهوديان تبا کړي هغه کې به چې پیغمبر مړ شو نو بنو علی قبره مسجد داغه په خبر باندې جماعت جوړ کو. پیغمبران نیکان خلق دی که بدان خلق دی نیکان خلق دی. او د مسلم شریف په حدیث کې دا سره راځي د الله لعنت دی په يهود او په نصاراو باندې کانو اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا چې په دې کې به نیک سړی وفات شو نو په قبر باندې به ولا جماعت جوړ کو. يهود او نصاراو کې به چې کله نیک سړی وفات شو نو دوی به داغه په قبر باندې جماعت جوړولو چې دا د ثواب کار دی او دا داغه کرامت دی دا داغه عزت دی دا داغه ولایت دی. لکه بعضې خلک تاسو ګورئ د قبرونو د پاسه ګنبدونه جوړ کړي وي او په ګنبدونو باندې روپۍ لګوي او بعضې وزارتونه د دې دپاره خاص شوي دي. پلانکي وزارت اعلان وکړو چې موږ به پلانکي قبر او زیارت په ګنبد باندې به دومره ډالر لګوو او د پلانکي په ګنبد باندې به دومره ډالر لګوو. مریضان دې په شفاخانو کې در په در پراته دي د هغوی غم نه کوي او په پردیو ګنبدونو باندې او په نارواو باندې چې دي په لکونو ډالر لګوي دا عجیبه نظام دی. یاره وې زمونږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده نو د دې د وجه زمونږ د مریضانو نظام ډېر کمزورې دی نو په ګنبدونو باندې چې جو لګې او په قبرونو باندې چې جماعتونه جوړې داغه د پاره خړې روپۍ دي او د بیوزلو د یتیم د پاره د مسکینو د فقیر د پاره نشته دی بودیجه نشته دی سرمایه نشته دی خزانه نشته دی مالیه کمزورې ده. تاسو خو مالیه ټوله په شرکیاتو او بدعاتو کې لګوي او دا رنګه قبرونه په خواص څنګه مرمر کوا او دا ثواب عبادت ګڼه. بعض خلک ور باندې جنډي ودري وي دا ثواب دی او بیا وی دا پلان کې ډورلی ولی د کرامت نه ګوري جنډي په ولاړ دي نو دا پېښه ودرولی تا ودرولی په تی چې نه را لري کیس خبره نشته. دا د گمراهی اسباب د خلکو دا جوړ کړی دي. الاحکام السلطانیه کې علامه ماوردی او علامه ابن قیم رحمه الله لیکلي دي چې اسلامي خلافت او اسلامي نظام والا باندې دا لازمه ده چ هغه بوتان او د شرک اډې د منځ یو سی او دا رنګ د قبرونو اصلاح وکي. د دې د وجنا علي رضی الله عنه ابو الحیاج صدر رضی الله عنه ته فرمایي وې زبدي هغه کار باندې ورګم چې زو محمد مصطفی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ور باندې لګلې اومه اما کار باندې تام لګم نو ماته نبی رسول سلام زه شي امن ته لګلم نو ماته ویل چې الله تضع تمثالا الا طمسته تب تمثال او بوته او د شرک یو شی نه پرې دې مگر هغه بورانه ولا قبرا مشرفا الا سويته او چت قبر باندې پرې دې مگر هغه بس دکې او برابرې به نو زه دې په امغه کار باندې لګم. دا د اسلامي خلافت د اسلامي نظام د اسلامي حکومت دا فرض دي چې هغه د شرک اډې د منځ یو سی د شرابو د زنا د فحشا د بيدینی اډې د منځ یو سی او کوم خلک چې په قبر پرستی کې واقع دي هغه خلک منه کی او دا رنګ قبرونه د شریعت برابر کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایي وکزه چې ته د بیت المقدس سره نږدې وې نو ما به تاسو ته د موسی علیه السلام قبر خودلې وې عند الكثيب الاحمر دا غسرو شو ګسرا ګوره موسی علیه السلام قبر د بیت المقدس سره شته دی لیکن صحابه ته نو معلوم نبی علیه السلام ته الله رب العالمین په وحی باندې خودلې وې. د پیغمبرانو قبرونه الله رب العالمین د مخلوقاتو نه پټ ساتلی دي په دې خاطر باندې چې خلک د دې بندګۍ او عبادت ونه کی. نبی علیہ السلام بزن کدن کې فرمایل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد یا الله زما قبر داسې معبود مگر زه داسې د شرک اډې مگر زه چې خلک داغه عبادت او بندګۍ وکي. نبی علیہ السلام سره د دې خبرې ډېر غټ غمو او نبی علیہ السلام بزن کدن کې دا خبره فرمایله وې مخکنی خلکو کې به پیغمبر وفات شونه په قبر باندې به ولا جماعت جوړول او داغه تصویران به پکې جوړول او هغه ته به بندګۍ کوله نو یا الله زما قبر د غیر الله د عبادت مرکز ونه ګرځي او الله رب العالمین د نبی علیہ السلام دا دعا وسم قبول کړي دا الحمد الله د توحید خادمان انت ولار دی او دا شیگان او دا بریلان او گمراهان چې غواړي چې د نبی رسول الله قبر ته سجده وکي نو نی پری دی نی پری دی ته هغه الله رب العالمین د نبی رسول الله دعا قبول کړه. عائشه رضی الله عنها روایت په مشکات کې دا روایت نقل دی وې د دې وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په دې کوټه کې دفن شو. نبی رسول الله چې وفات شو صحابه ویل چې اوس به چیرته دفن کو. ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته چراغلو وما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ریدی دی چې الله رب العالمین د الله نبی ته په هغه ځای کې مرګ راوړي چې کوم ځای ولا د دفن د پاره ټاکلې وي. نبی چې کوم ځای کې وفات شي هغه ځای د دفن دی همدې ځای کې به دا دفن کیږي. الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم د پاره زما کوټه د وفات او د دفن ځای وټاکلو د دې خاطر باندې چې د نبی علیه الصلاه والسلام په قبر باندې څوک جماعت جوړ نکړي. کدا خطر نه وي نبی ابو زما په دې کوټه کې نه دفن کړو. ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه په زمانہ کې مسجد نبوی په خپل اندازه باندې وو. ولید ابن عبدالملک شراغلو ناغه د جمعه توصی کولا نو پای کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر را دن کوله ما ورته دا تسکه هغه زوره ورونه چا ورسره وسکه دا شین گنبد جوړ باندې جوړ دی. دا ګوره نبی علیہ السلام او صحابه او تابعینو نه د جوړ کړي دا ورسته خلکو جوړ کړي دی. بیا ورسته علماء فرمایل وکدا موږ ورانو نو د دین په نور مفاسد پیدا شي. د دې وجه نه شیخ الاسلام او نور علماء فرمایي وې د منکر رد بکې خو لیکن په داسې طریقه باندې د منکر رد کې چې نور نقصانات نه پیدا کیږي او چې نور نقصانات نه پیدا کیږي بس دا پرې د چا چې دابت کړی دی الله ورسره خپل معاملې کوي. ملک عبدالعزیز شکلا د ترکانو نه دا وطن آزاد کړو علماء راجم کړو دا منبر خود الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا گنبد خود الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه په شرع او دین کې نشته دا خورس خلکو جوړ کړی د دې څه حکم دی. علماء ورته ویلي و چون کې تا اسلامي نظام او اسلامي دولت اعلان کړی دی دا بخپلا نیک سره وو او د توحید دی خدمت کړی دی الله رب العالمین دی وبخي معاملې الله سره ده. نو علماء ورته ویلي چې دلته تا د توحید د دعوت او اواز پورته کړی دی کچیر ته خلک دا اوس موږ لری کو نبی به دا خلک وایي چې د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم او د قبر بې عزتی کوي بس دا هم څه پریده منکر پریده ځکه چې د دین نور مناکر پیدا کړي. د دې د وجه نه هلته انتظامات داسې نیول شوي دي چې څوک د نبی رسول الله صلی قبر ته مونځ ونه کړي. دا په مسجد کې داخل نه و دا د ولید بن عبدالملک په زمانه کې هغه را داخل کړي زورور بادشاه و بنو امیہ زورور خلق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې شیانو نه منع کړی دا د دې شیانو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته خلکو ته اعلان کا دې خلکو ته دا واضح کا دا ورته ښکار کا چ اعوذ برب الفلق زپنا غلم پرب د سبا سرا نبی صلی الله علیه وسلم پتاوس کې الله ته محتاج پنا غختره کې الله ته محتاج پنا به د غیر الله نه غختا تعوذ کې او په پنا غختلو کې همدا خبر د الفرار الى الله الله تعالی تخت کول او د الله رب العالمین ته پناه راوړل او الله رب العالمین نه حفاظت او ساتنه غختل. اعوذ دا معنا یا الله د شرونو نه تا تر تختو دوی مدد تا ته پناه راوړو درې مدد چې ته په ساتنه راکې رب الفلق رب د سبا د شپې تیاری الله لری کړي سبا را وستو د کفر او د شرک تیاری الله لری کړي د توحید او د قران رڼاګان الله را وستي. بعض علما د رب الفلق معنا کې رب الخلق تور تو چې زه پناه غواړم به رب الفلق پر رب د مخلوقات سره چې د نش نشته کړو من شر ما خلق پناه غواړم د شر د ټولو هغه مخلوقاتو نه چې الله پیدا کړی دي. اهل تفسیر اشاره کړی دا من شر ما خلق کې تفسیر ابن کثیر لبا فتح البیان چې دا اضافت استغراقی دی هغه معنی لیکي من شر کل شیء خلقه د شر د هغه شی نه چې الله پیدا کړی چې هغه ابلیس دی جهنم دی دا هغه عذابونه دي غلط مرضونه دي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم با عمد شرونو نا پناہ غفتا مشکات چی مطالعہ کے باب الاستعاذہ باب دے بیان دا آغا سکی چی نبی علیہ السلام دا آئی نا پناہ غفت دا امون تا نبی علیہ السلام دا دے تعلیمات رکڑی دی نو دا شپیتون زیاد شیان دی چی نبی علیہ السلام دا آئی نا پناہ غفت دا یا اللہ دا کفر نا پناہ راکی دا شرک نا پناہ راکی دا نفاق نا پناہ راکی دا شقاق نا پناہ راکی د جهد البلانا فنارا کې د درکو شقانا فنارا کې د قرض او د تاوان نه فنارا کې. حدیث د انس رضی الله عنه کې راځي چې نبی علیہ السلام به د قرض او د تاوان نه ډیره پناه غوښته. انس یې ورته ویل د الله رسول د قرض او د تاوان نه ډیره پناه غواړي دین ډیر ریږي. نبی علیہ السلام ورته چې خبر امدا ده د قرض او د تاوان نه ډیر ریږم او الله نه د دې پناه څخه غواړم چې سړی کله قرضدار شي او تاوان شي نو بیا دروغ هم یو واده خلاف کوي قرض او تاوان کې د انسان بیا دین خراب کوي. د دې وجنه د تاوانونو نوم ډیر ځان ساته او د قرضونو نوم ډیر ځان ساته. صحیح مسلم کې د دوه صحابه واقعې راځي د قرض باره کې د وخت کموالی د وجنه نه ذکر کوم. نبی رسول الله به د قرض غختل نه پناه غخته، د تاوان نه پناه غخته. الله د جزام مرض نه، د برګی مرض نه پناه راکي، د بی اتفاقی نه پناه راکي، د بد اخلاق نه پناه راکي. یا الله د مار نه، د لړم نه، د زمری نه پناه راکي. یا الله پناه راکي چې ظالم کې مې ما، یا الله پناه راکي چې مظلوم کې مې ما. یا الله پناه راکي د شر د فتنه د فقر نه، یا الله د فقر د فتنه نه مو ساتي. یا الله پناه راکي د شر د فتنه د غنا نه، یا الله د مالداري د فتنه نه مو ساتي. چا د پاره د فقر فتنه شو، او چا د پاره مالداري فتنه شو، نو یا الله پکا فقر کی وي او په مالداري کی وي، تم الله په خپل دین کې وساتي. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تعوذات او دا پناګانې غوښتې دي. پدې کې دام داخله ده، یا الله د شری انسانانو نه پناه راکې، یا الله د شری پیریانو نه پناه راکې، یا الله د شری عقیدونو، د شری اخلاقونو، د شری اعمالونو، د شری مالونو نه، او د شری رزقونو، د خوراکونو نه الله پناه راکې، د شر د رزق او د خوراک نه پناه راکې. انسان له پکار دا چې خپل رزق او د خوراک باره کې ډیر احتیاط او غور وکړي، چې دا د حلال ده که دا حرام ده. چې حرام وي نو بیا د عبادت نه قبل کې. ومن شر غاسق اذا وقب، اپنا غلم د شر د شپې نه، اذا وقب کله چې تیار را خوره کی. لباب قرطبی دو من شر غاسق اذا وقب، د غاسق او دو وقب ډیر معنی لري دي، آسان او غره لنډ معنی هم ده. غاسق شپه او وقب چې تیار را خوره کی، لو وخت کموالی په خاطر باندې لنډ وی. ومن شر غاسق اذا وقب، اپنا غلم د شر د شپې نه، اذا وقب کله چې تیار را خوره کی. د شر اضافه کړه د غاسق ته معلومه ده چې په دشپه کې شر نشته دی. حدیث کې راځي، تاسو خپل ماشومان او ساروین بند کړئ، د خپل لوخو ساتنه او د خپل خوراکونو ساتنه مو کوي، شیطانان نه خوريږي. دارنګه حدیث د ابو داود کې راځي، لار کې مو دیکھیگا د شپې دیتا زناور ماران لړمانان را جمع کیږي، ځکه لار نرم او پسته وي په نسبت د نور زینو باندې. اجرتی قاتلان او جاسوسي شب جاسوسان چې دین هغه ام د شپې د اجرتی قتلونه او د جاسوسي کارونه کوي، نو یا الله د دې د شر نه متو ساتي، موږ د دې د شر نه الله ته ساتي. دا اکثره بدکار خلک د فحشاو والا، زنا والا، فلمونو والا، شرابیان اکثره دا ګناهونه او دا بد کارونه د شپې کوي، نو یا الله د دې د شر نه متو ساتي. نو دې کې دې ته اشاره ده چې بعض شرونه د شپې هغه محسوسی دي، نو یا الله دا غنم ته پناه راکي. بعض شرونه د شپې هغه معنوي دي، دا غنم الله ته پناه راکي. او دې کې دې ته اشاره ده چې د شپې تیارې دي، نو جهلم تیار دي، یا الله د شر د جاهل نه راته پناه راکي. چې کله جهالت شروع کی، جاهل سره چې کله جهل شروع کی، نو یا الله ته دا غد جهل نه راته اوس پناه راکي. نو د جاهل سره به څوک سره رسول شي؟ هغه کنځري کوي، خکتو سره کنځري کوي، نو بد ده. شریعت او اخلاق او علم ته د اجازه نه درکې، او هغه خلق خلاص کړي او خلق وایي چې دل څوک سره شي ویره. نو یا الله بس د دې د جاهل د شر نه پناه راکې. هغه کنځري کوي، سپکی وایي، بهتان لګي، دروغ وایي، غلط فتوی لګي، غلط راپورونه پتا باندې جمع کوي، د غټانو ذهنیتونه ستا باره کې خراب وي، بس الله پناه به تر کې د دې جاهل د شر نه، چې کله دا خپل جهل شروع شي. ومن شر النفاثات فی العقد، او پناه غواړم د شر د پکو کوونکو نه په غوټو کې. د دې نه مراد ساحران دي، ساحران خزي او دارنګه ساحران سړي. نبی علیہ السلام باندې اگر چې سحر کړو، لبید ابن العاصم او داغل ارگانو، دا سحر او جادو کوډه منتر دا ټټکی په خزو کې اوسم ډېری دي. یا الله د ساحرانو د سحر نه او دا وې د کوډو د منترونو، د فالګرو د فالګرینا، د عرافانو او د کاهنانو د شرونو نه الله موږ له پناه راکړي. د دې معنی ممدا ده، د تاویزګرو د شر نه الله پناه راکړي. شرعي دمونه چې په قران او سنت سره برابر وي جایز، چې استمداد پکې د غیر الله نه وي، کومک عمرست پکې د غیر الله نه غواړي، محمل الفاظ پکې وي، هغه ناروا دي. تعویذونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام، خلفای راشدینو، جمهور صحابو نه دي کړی. دویم دا چې شرعي دمونه په انسان نه پاتې کیږي. درې مدا چې په الله توکل ختمي کې پامغه تعویذ توکل وي. غاړه ته تعویذ شو لیکنه پلان کې پیر سیو مناسب راته تعویذ کړی دی. بل دا چې د بیا د سیو د جنابت په وخت کې همدغه آیاتونه استعمالوي. بیت الخلاء ته د ځان سره داخلي او شپایي کې شرکی الفاظ مهمل الفاظ پکې وي د ابجد حروف پکې وي یو دوه درې پنځه اته پکې لري هغه قطع حرام او ناروا دي په اتفاق د علماو باندې. سوال عبد الله ابن عمرو بن العاص بچ باز ایت نری کړو بچی ته بغاړه تا چول. جواب یو خدای په سند کې عمرو بن شعیب نبی هان جدی سند دی زه هغه سند مونږ منو په طریقه له حسن سره. دویم دای په سند کې محمد بن اسحاق عن عنا کړ دا مدلس او ضعیف راوی دی چې کله عن عنا وکي روایت ضعیف دی. دریم دای چې عمل د صحابي دی دا هغه اجتهاد او دا هغه خپل رائے او دا هغه فتوا ده امت باندې حجت او شرع نه ده. څلورم دا چې هغه ماشومان ته دا لیکلي وو چې هغوی ذکر او دعا او دم نشو زده کولی او په مغې روایت کې دا تصری راغلی ده چې کومو بچیو به زده کولی شو نو هغوی باندې به زده کولو اعوذ بکلمات الله التامات. تا خو اوس غټو خلکو ته په غاړه کې ورچولي دي لوی سړی به وي غټه ګیره به پرېښې وي غاړه کې به تعویزونه اچولي وي پیر صاحب راته ویلي ملا صاحب راته ویلي دي دا د سردردی تعویز دی دا د نیم سیری تعویز دی دا د نظره کېدلو تعویز دی تا کې څه کمال دی چې ته نظره کېږي تا کې کمال څه دی آیا چېرته دې کفر ټوټې ټوټې کړی دی او کوم جاز او ټینګ دې جوړ کړی دی چې ته لا نظره کېږم دا وایي د نظر د ماتېدلو تعویز دی تا کې کمال څه دی او دا وایي پلانکی بند دی دا د پلانکی پاچا صاحب بند دی دا د پلانکی سید او خواجه صاحب بند دی. صحابه با ند بندونه کول او چې چا سره دیول د لابت نه غوسول. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د خپل خزه د غاړه نه بند غوس کړ د زینب رضی الله عنها نه. ابو داود کی روایت راځي حذیفه رضی الله عنه هغه د وسړي د لاس نه بند غوس کړ. عبد الله ابن عکیم رضی الله عنه مریض د خلکو ورته غاړه رسنه چې وي نبی رسول الله فرمایلی دي چې سده واچول مغه ته ورس بارل شوی نه مغه بندگی بیا کوونو تعویز پنجکا بندونه بعضی خلک د ماشومانو د قسم لرګي غاړه ته چې بربو به ورته ویلې بعضی کونجه کې بعضی غمی بعضی مړی بعضی فیروزی خلک غاړو ته چې ما بخپل دا حالت لیدلې ده چې ماشوم به کله سنت پرې شو ناغزیاتی ټوکړه د غوخي ابي ورته په سر تار کیو پیرلا او بیا ورته د خپینه وتړل شي دا ډیر قیمتي شی دی ورته نشي چې دومره قیمتي دی نه غوسورم ولې نه کنه وې دا د بدغک مخنیوي کوي. څنګه بدغک مخنیوي کوي؟ وای دا چا خبري او الفاظو کې چې نقصان او بدواله وي نو دا بیا په د باندې نه لګي کې دا ټوکړه د غوخي بیرته د فکې نو دا خو بیا په کار داله شي همیشه ور پرن خطي وینو او نبی علیه السلام او داغه سنت وي چې لري کا کله سره تارونه د لاسونه تړه او کله چې دی د لرګیو بندونه غاړه کې اچوا چې دا د پلان کې بند دا هغه بند او دا خرموره دا او دا فیروزه ده دا. دا کمال دی دای که کمال دی دا شینه په شیګانو کې ډیر دی دا شینه په هندوانو کې ډیر دی دا ټوټکی او دا غلط رواجونه دا چې ته ګورې نه دا په شیګانو کې ډیر زیات دی په هندوانو کې ډیر دی. هندوان چې دي دا د رواجونو استادان دي او شیګان چې دي نو د دې په دین کې ډیر زیات دروغ دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایلی دي په منهاج السنه کې چې د شیګانو پرد کې لوی کتاب لیکل دی زهبي صاحب مختصر کړی دی او بل عالم مختصر کړی دی ما سره دواړه اختصار شته دی وی اکذب الطوائف الروافض دنیا کې د ټولو نه دروغجن خلک اغا روافض او شیګان دي. شیخ صاحب حسن جان د الله رب العالمین وبخي هغه په دې شیګانو باندې ډیر زیات رد کول او دا غوی د کتابونو نه به دا غوی داسې خبرې بیانولې چې موږ به حیران شو چې دا چیرته انسانان دا خبرې کوي. وی د شیګانو په کتابونو کې دا خبرې لیکلې دي چې علی رضی الله عنه د مور نه نه پیدا وی دا د کعبې نه پیدا دی د کعبه شریف نه پیدا دی دا د کعبه شریف زوی دی وی بازو په کې دا لیکلې چې نه دا د حجر اسود نه پیدا دی ما دا بشیر دا عالم سره عاقل سره بشیر دا خبره وکي بیا چې د علماو کتابونو مې وکتل ناغوی لیکلي دي چې د دوی ټول دین په دروغ روان دی دروغ او دروغ دروغ او دروغ چیرته به رښتیا خبره نشته. او په دې کې عزتمن سره هغه دی سید په کې هغه دی چې هغه د متعین پیدا وي متعه خو پیژنې کنه پښتو کې په یو شی او مترجم لیکل دی نو فمستمتعتم به منهن فاعطوهم اجور فاعطوهن اجورهن په دې آیت کې تحریف کړی دی و چې متعو لن محاله واده وکي نو پښتو کې ورته معنا لیکل دی لن محاله واده لن محاله واده دي ته ویل کېږي د خو زنا خو لیکن نو مې ورته لن محاله واده د نکاح خې دی چې سړی وغواړي دی وخزې سره ځان یو ځای کې دی ویش په دپاره دی وی میاشتې دپاره دی یو کال دپاره نو دی ور سره لنډمهاله واده وکړي دی ورته صیغه او نکاح صیغه وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیبر کې دا حرام کړه او د دې په دین کې دا ډېر غټ ثواب لري او عزتمن سره په کیا غدې چې د متعین پیدا شو. او کچیر ته د دې ملایانو ته وای چې ته د ام د خپل خور او لور چاله په متعور کنه وینا وای دا حکم د سیدانو د پاره نه دی. د پردیو خلکو خورګان او لورګان په لنمحالي واده باندې اخلي خوخه شي و مې شو سره تیرې کوي او کال سره تیرې خو خپل خور او لور مبارک وي وای چې نه دا د حکم د سیدانو د پاره نه دی. دا څنګه دین دی؟ ستا د پاره یو قسمه دی او د غریب د پاره بل قسمه دی. دا خو بیا د يهودانو دین شو. د غریب د پاره یو قسمه او د مالدارو د پاره بل قسمه وو. نو دا ټوټکی او دا کونجک او دا بندونه دا په دې شیګانو په دیندوانو کې ډېر زیات دي او دا زموږ په دې ساده مسلمانانو کې مراغلي دي. شرعي دمونه پرېخې دي او بس دغه تعویزونو پسې تعویزګرو پسې دیندوانو پسې سکانو پسې کوټګرو پورې او تعویزګرو پسې ګرځا. هلته تعویزګر دی دلته تعویزګر دی. هلته عامل تعویزات دی دلته عامل تعویزات دی. هلته پیریانې عبیدا دلته خاطرې عبیدا. ټوله ورځ دا خلک همدې پسې ګرځي او دا اکثره دا زنانه ډېرې سادهګانې دي. بس دی چې مریضان شي او بلی ورته ویل چادر باندې چې کړې ده. بس د چادر باندې دا خاوند او دا مال او دا اولاد نه دی پیرزو. پلان کیږي کې پیریانه دی پلان کیږي کې تعویزګر دی. الته چې دی خاطره بیبی دا دلته خاطره یا بيدا مستور اورس په دغه پسې ګرځي هغه ته نه روپیم په دی اخلي. ناغه ورته ویل دا چادر باندې دا خژوند نه دی پیرزو. ناغه وشي رښتیا نه دی پیرزو. ځکه دا ټولنه کې خامہ خاصت بازی او سیالي وی نجاغه ورته سوې هغه به منی. دا ټول دروغ دي ناروا دي. د دې نظام ساتنه پکار ده. د خلکو ته ورتک ناروا دي. د دې خلکو په خپل علاقو کې او په خپل محلو کې او په خپل کوسو کې پر خدل ناروا دي. هیته یو سره او هغه یو صحابي ته ویلې چې طائف دې فتح کړو وې د فلان کې سړي لور قبضه کا چغستا وینځ شي. نبی رسول الله عليه وسلم ورته پرې نه دي چې دا 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 غلط تحریک چلای. بس د دې د وجنه مدینه نه نبی رسول الله صحابه او شړلو د فساد والا خلق د ګناه والا خلق مشرکین مبتدعين باطل پرست تعویزګر جادوګر کوډګریان منتریان جاسوسان د خپل وطنونو په خپل علاقو کې پر خوده نه دي پکار. خو چې دا کله الله رب العالمین مؤمنانو ته قوت هم ورکړي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای مجموع الفتاوی کې چې الله رب العالمین وایي چې غل لاس غوس کوي او زناکار لا دوری ور کوي. وایي دی آیاتونه کې الله مونږ ته یو بل خبردار راکړي چې تاسو یو اسلامي نظام یو اسلامي حکومت جوړ کړئ چې دا پکې عملی او تطبیق کړئ. چې اسلامي نظام اسلامي خلافت نه وي چانه لاس غوسي او په کوم زناکار باندې ته دوری جاری کړي. اسلامي خلافت ته دومره ضرورت دی. اسلامي نظام ته دومره ضرورت دی. د قران او د سنت ډېر احکام پکې عملی کیږي. ومن شر حاسد اذا حسد او پنا واړم د شر د کینه کوونکو نا کړه چې کینه شروع کی. د ذکر دي نفاسات نه ذکر کړو چې دا سحر او جادو کوډه منتري دا په يهوديانو کې دا حسد په يهوديانو کې زیات وو. دویم دا دي چې دا اکثره حاسدان هغه بیا د سحر لار استعمالوي او دا رنګه ساحران خود دي حاسدان. اذا حسد دا معنی چې کله حسد شروع کو په ژبه باندې په لاس باندې په قلم باندې په کاغذ باندې نه بیا الله پناه ته نه راکي. حسد دي ته وی چې الله فلان کینه دا نعمت لري کې. حدیث دا ابو داود کې راځي چې دا د مخکنه خلکو مرض دی د يهودانو مرض دی. قرطبي وی چې دا د ابلیس مرض دی د قابل مرض دی دورنو د یوسف مرض دی. په الله باندې او د الله په قضا او د الله په فیصلو اعتراض دی. په دنیا کې د ټولو نه مظلوم انسان او هغه انسان چې ځان هلاکه او ځان تباه کړي هغه حاسد انسان دی. مکتبه شامله کې یو مضمون راځي د الدعوه په عنوان باندې د دعوت الاله باره کې کوم کتابونه لیکل شوي دي. نو پای کې بیا یو مضمون راځي چې د دعوت مصیبتونه او آفات څه شي دي. ناغه بیا ذکر کړی دي چې مشرکان به خلاف کوي کافران به د قتل اراده کوي مبتدعين به مخالفت کوي خپل بازی دوستان به سره حسد کوي. ځان به مؤمن او مسلمان او موحد غني لیکن حسد او کینه او بغض به شروع کی. یا الله ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د کینه کون کینه پناه را کی چې کله کینه شروع کی. سورۃ الناس د سورۃ الناس د مکه سره رابطه او تعلق دا دی چې هغه سورۃ کې الله رب العالمین د عام شرونو او د خاص درې شرونو او تعوذ او پناه ذکر کړه. دل د بتاوز او پناه ذکر کئ د شر د وسوسه کون کنا او د شر د وسوسینا. اغه دری شرونه داسه و چې اکثره مخصوصي وو او دا هغه شر دی چې معنوي او معقولی دی. نو یا الله د ظاهري او د مخصوصي شرونو نه او د معنوي او د معقولي شرونو نه پناه راکې، بل دا هغه شرونو نه حفاظت او ساتنه آسان ده. انسان چې لږ احتیاط وکړي نو الله یې ساتي، لیکن د شر د وسوسو نه ساتنه ډیره مشکله ده. دا د انسان د پاره کله کله غیر اختیاري شي وسوسې. نو هلته تعوض د هغه څه نه چې د انسان په اختیار کې شته دی د هغې نه حفاظت او ساتنه. دلته تعوض د هغه څه نه چې د انسان په اختیار کې نشته دی د هغې نه ساتنه چې وسوسې دي. وسوسې د انسان نفس ته بې اختیار راځي، د انسان قصد او اراده نه وي او د انسان نفس ته راشي. دارنګه هلته چې دی دا غدریو شرونو نه پناه غوښتلو، دلته دا غلوی شرور نه پناه غوښتل دي چې شیطان دی، وسواس دی، خناس دی. موضوع دې سورته تعوذ بالله من شر الوسواس، پناه غوښتل د شر د وسوسه کوونکو نه. یا الله پناه راکړه د شر د وسوسه کوونکو نه. لنډ خلاصه به دا وي، درې آیتونه کې مستعاذ به ذکر کړی دی، پناه غواړم پر رب باندې، بادشاہ باندې، الہ باندې. سلورم آیات کې مستعاذ منه ذکر کړی د شر د وسوسه کوونکو نه، او دا غو تفسیر ذکر کړی، بیان ذکر کړی پنځم او شپږم آیات کې. ابن عادل لباب کی فرمائی دی چې په دې سورت کې شل کلمات دي، نه ویا په کې حروف دي، شپږ په کې آیاتونه دي. آیا دا دواړه سورتونه مکی دي او کلام مدنی دي؟ نه، بس ظاهر قول دا چې دي کې تکرار نزول دی. مکه کې نازل شي وو، مدینه منوره کې چې نبی علیہ السلام ناروغ شو د سحر د وجنه، نو الله دا سورتونه بیا راولېږل. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه به دا به مصحف جز او برخه نه ګڼله. جمهور صحابه او سردی کی موافقت نه کړي، داغه شخصی رائے او اجتهادی ګرځولې ده. اگر چې قرطبی وغیرہ بازوري کړی دي چې هغه رجوم کړی ده، خو ابی ابن کعب رضی الله عنه به فرمایل چې مونږ ته نبی علیہ السلام دا د قران سورتونه ګرځولې دي، ناغه لوستلې دي مونږه ملولو. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. تورته وایي چې زه پناه غواړم، راتیخت کوم الله تا، پناه راوړم، ساتنه غواړم، به رب الناس، پر رب د خلکو سره چې مالک د خلکو دی. رب کی معنی د خالق او د قادر او د باری او د مصور او د الحی القیوم او د علیم او د سمیع او د بصیر او د محسن او د منعم او د جواد او د معطی دا، چې رب د خلکو دی، خالق دی، قادر دی، پیدا کوونکی دی، تصویر ورکوونکی دی، علم اور دل اور دل ور باندې لدی، احسان و سره کې، انعامات ور باندې کې، سخاوت ور باندې کې، ور کړ تکي. ملک الناس، بادشاہ د خلکو دی. ملک لفظ په قران کریم کې سرور کړه ته د الله صفت کرا غلې دی. ملک الناس چې بادشاہ د خلکو دی، لفظ د ملک کې دی اشاره ده چې الله رب العالمین د دې بادشاہ دی. نو د باز شان امر ولا کړی د بازو نه ورته منع کړی، عزت مولا ورکی، ذلت مولا ورکی، منع کولم کی، فیدم ورکی، ضررم ورکی، ورست کول مخی کولم کی، عزیز و جبار و متکبر و ذات تے، فیصلو والا ذات تے، خطکون کے، پورتکون کے ذات تے، ہدایت کے چال را، گمراہ کی چال را، چی غوالی بادشاہ دے چی سنگ قانونی خوخی ویاغا سے چلی. الہ الناس چی حاجت پورا کون کے دا خلقو دے، دا طول خلقو دے، عبادت حق دار دے. الہ کی اللہ رب العالمین طول صفات دا کمال و صفات دا جمال لا جمع کری دی. رب الناس و دا ملک الناس مضمونی پہ الہ الناس کی جمع کری، ذکر دا پہ قرآن کی دا اللہ خیرنے نمو گرزورو، اور ذکر دا پہ کریمہ توحید کی ویلچ لا الہ الا اللہ، بل الہ نشت غیر دا اللہ نا. قرآن کریم دا اللہ پہ نمونو شروع کرے ہو الحمدللہ، دلتو الہ الناس، التو رب العالمین، دلتو رب الناس، التو مالک یوم الدین، دلتو ملک الناس. قرآن اولم د الله په نومونه او د الله په توحید شروع، د قرآن ختمېدلم راغله د الله په نومونه او د الله په توحید او د الله په معرفت. نو دینه پوه شو چې یار قرآن الله د همدې مقصد دپاره رالیږلی، چې الله وپېژنې، د الله نومونه وپېژنې، د الله صفتونه وپېژنې. د قرآن خو یوازې دا مقصد نه دی چې د تراوح کې ختم وکړه بس نورې کېده. د قرآن خو یوازې دا مقصد نه دی چې پیر او قبر نه منم، نور د الله صفتونه نه منم. نه، د الله نومونه او د الله صفتونه به منې. دا مقصد هم نه دی چې ځان ته زه وایم چې یار زه ډېر ښه سړی یم، زه د تعلیم او تدریس کوم، نور د الله رب العالمین غوښتنې او د الله اوامر او د الله نواهي نه پسې کوم. د قرآن مقصد هم دا دی چې ستا د الله سره تعلق او جوړه پیدا کړي. د سنه پناه غواړم مستعاذ لهو په دواړو صورتونو کې اهل توحید او اهل قرآن، توحید او قرآن دی. مستعاذ منه دلتا من شر الوسواس ده شر ده وسوس كون کنا بعض علماء دا وسواس صفت گرزو دا مصدر گرزول ده حذف ده مضاف الیه من شر ذل وسواس او بعض علماء چې دا وسواس صیغه ده صفت ده شر ده وسوس كون کنا وسوسه ته ویل کیږي علامه قرطبی فرمایي هو دعاء الى طاعته حتى يصل به الى القلب من غير صوت چې به غیر د आवाज نستازل ته د شر خبره راو غورځي چې دا ومنه الخناس دا پټیدون کې دی احادیث او روایت نه دا ثابت ده چې دې پټیدون کې دی ذکر او دارنګ دعا او مونږ چې کله کیږي اذان او اقامت کیږي نه دا پټیږي او تختی اگر روایت اس پدی باندې نه ذکر کو چې شیطان په سمه نه تختیو پټیږي الذی یوسوس فی صدور الناس دا خو هغه وسواس او خناس دی چې وسوسه ورجه فی صدور الناس په سینو د خلکو کې سینې څخه ویل شي د سینو ته وسوسه ورولاندې کی نو کله انسان ایمان او دارنګ یقین او توحید کلک وی نو وسوسه ور باندې به اثر نه کوي وسوسه ولراشي د باد او د هوا غونې ور باندې تیر شي حاجس او خاطر النفس وغيرها حدیث النفس دا ور باندې تیر شي یقین داوی چې الله دا وسوسه معاف کړی دي د وسوسه د دفع لپاره غا اسباب استعمال چې قران او سنت کې ذکر شوی دي یا فی صدور الناس ذکر د محل د مراد نه حال ده خلقو د پاکیدو کې اعمال او کې اخلاق او کې ژوند کې ولا وسوسه ورشي من الجنة والناس ابن عادل پلو باب کی دا من الجنة والناس اعراب کی اتقول لکلی دی بس ظاہر قول دا دیش دا اللذی دا پارا بیان دی من الجنة والناس دا وسوسه کونکی دا پیریانو نمشت دی پیریانو کم دا وسوسه کونکی شیطانان شت دی جمانگو تاسی پس ترگو نگورو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث دی بخاری کی ان الانسان یجری ان شیطان یجری من الانسان مجر الدم شیطان پہ انسان کی داسی چلی گی لکہ وینج پہ دیرگونی کی چلی گی یا معنی شیطان پہ انسان میں مسلط تے ابتلا دا اللہ قرطبی دل دا باز صرفنا نقل کرے چھے دا انسان پہ اندامونو باندے شیطان مسلط تے لاسونے پہ لاسونو باندے سترگی پہ سترگو باندے دا انسان چھے غلط نظر کی نو دی کہ دا شیطان مداخلوی غلط لاسو خپچ استعمالی تردی پوری چھے عورت پہ عورت باندے مسلط ونہ سودا پہ انسانانو کی مشت دے چاګه پستر کو باندې لیدل کېږي معلومه دا شو چې دا وسوسه کوونکی شیطان دو قسمه دی جنی شیطان چې پستر کو نه لیدل کېږي او انسی شیطان چې پستر کو لیدل کېږي هغه خو په ذکر او په دعا باندې و تختی د سره سکه د دې د وجه نه د صراط مستقیم ګمه د صراط مستقیم او د حق د لارې دشمنان هغه څوک دي کافران مشرکان ابلیس او دا هغه ملګری يهود او نصارا نو قران کې به الله رب العالمین داوی د دفع کېدل او داوی د پاره د جواب طریقې خود لري هغه به اوسره استعمالي اهل علم ذکر کړی دي چې شیطان انسان ته وسوسه کوي اول د کفر او د شرک باره کې چې انسان کافر او مشرک کی د دین ورسته بیا ورته وسوسه کوي په بدعات کې چې بدعات کې اخته کی غیر دین ولا دین وګرځي یو شی به دین نه وي خو لیکن طلب وي چې دا دین دې دي کې ثواب دې دي کې اجر دې دي کوا دریم دادا کبائر و معاصیو کی اخته کی زوی الله غفور و رحیم د زوانی دا بیا بور سره ګورو روزه چې راغله بیا توبه و باسو حج ته چې لاړو بیا توبه و باسو وعده چې کله وکړو بیا به وای توبه و باسو دا څه معلومه ده چې ته باغی وخت پر ژوند دی او کنه به وي تا ته به توبه توفیق اصل شی او کنه سم د لاس الله ته توبه کوه سلورم دادا چې په صغایرو کې پهړو ګناهونو کې مشغوله کی پنځم په مباحات کې ور مشغوله کی یاره خکور ځان له جوړ کا خسور لی ځان له واخله خ خوراک او کا خ لباس او کا هر وخت دای د ژوند مقصد وي چیرته د الله رب العالمین د دین او د الله د عبادت او د الله د رضا او د الله د محبت او د الله د یری دا خبره نه کی پام دې شان کې مشغوله وي نو دا بیا سبب د دې چې دا دین او فرایض پری دي دا بیا په ګناهونو کې اختش ایا کو تنعم فان عباد الله ليس بالمتنعمين ډیر په خواهشات او مزو کې مننه او زاد الله د بندگانو دا صفت نه دی ابن قیم رحم الله فرمایي وما يوزل اراده کړ چې ځان د پاره د ژوند خو خواږه اسباب جوړ کما وما ته خپل شیخ او استاد فرمایل شیخ الاسلام ابن تیمره رحم الله چې ګوردا کارونه کی ډیر تنعمات او مزو کې ځان ډوبنه کې او دا حدیث راته ویلي ایا کو تنعم فان عباد الله ليس بالمتنعمين عمر رضی اللہ عنہ به ساده لباس استعمالولو، ساده خوراک به کولو، د تنعم او د اطراف ډیر مخالفو. نبی علیہ السلام ته می ویلې وای په پوزی باندې پروت بدن کې دروازه چاپونه جوړ کړو. فارس او روم والا څومره مزو کې دي، وای هغه خدا غوی د پاره په دنیا کې دي، موږ د پاره الله په جنت کې ساتي. عمر رضی اللہ عنہ ته چې چاخه خوراک او لباس راوړو، نو هغه به نه استعمالو، وای الله برات په ورځ د قیامت کې چې ازحب تم طیباتکم فی الحیات الدنیا، وی اللہ برا تو قیامت کی ہوئی اور جنت کی برا تو تاسو خپل مزی خپل نعمتنا خپل لگا تنعمات خپل مزی دنیا کے خست دل دمان سے غواڑے وی دین یری گم شپ ورځ د قیامت کی اللہ تعالی بیضا و فرمائی. فتح البیان روایت راوڑے دی جابر رضی اللہ عنہ لاس کے غخر اخست و عمر رضی اللہ عنہ ولیدو یا جابر ما ها زویدا سدی اشتهيت اللحم واشتريته وغوخت مزلو وشو وامي خستا وكل ما اشتهيت اشتريتا وجد تشجر دزلكي غا باخلي خستا د ژوند دا مقصد دي چې بازار ترازي او کوم شي ته د شوق کې غزل دي کې غا اخلا یار نن ندی شي تزلو وشو نن بدا خور نن باغ زي تزو نن بدا کو نن بال ته میله جوړو نن بدل ته میله جوړو وكل ما اشتهيت اشتريتا خو استا د ژوند دا مقصد دي چې تشجر د شوق کې غا باخلي. حدیث بخاری کے رضی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ تا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تا رجمات لیخے ہو رجمات لیخے والا خوراکو نیخی ہو بس یو ناسا پا ورد حمزہ رضی اللہ عنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ورد رایات شو داوی شہادت ورد رایات شو وی حمزہ رضی اللہ عنہ دا زمان دیر غور ہو حمزہ رضی اللہ عنہ خو جان لم زان لمناقب دی زان لسیرت دی زان لصفات دی اسد من اسد الله ده الله ده زمریانو نه لوی زمریونو لوی پهلوانو ده دي ده حمزه رضی الله عنه قدر و قیمت نبی علیہ السلام تاغه وخت کی معلومو چې کله دا د احد په میدان باندې پروت ته په وینو باندې او په تیګو باندې او په خاورو باندې داغه ویني پرتی دی او په وینو باندې او په خاورو کې لت پت ته نبی علیہ السلام یو درې خبرې فرمایلی. یو دا چې صفیه رضی الله عنها دا خپل ترونه او ترورانه مې پری نه دی چې زه تام دل د پری دما هغه مې نه پری دی دی خبره تا خام حاضر باندې دفن کئ ورنما دل د پری خدلی پری د دوی مو سره دای ویلې پری د چی حمزه رضی الله عنه دل ته مرغان او لیوانو درندگان یو خوري چې په ورځ د قیامت کې د لیوانو د درندگان او د مرغان نه د حشر وشي هغه هم دا گوایو کې چې حمزه سید الله په دین او د الله په توحید شهید شوی دی و جہاد فی سبیل اللہ کی شہید شوئے دے او دمر ظلم اور سر کر دے چھ داغ جگر او زلی را وستلے دے او سری کر دے او جوئے لے دے دریم نبی علیہ السلام فرمائل وی قسم پا اللہ باندے چھ دے دی پا ایوز کی بزا ہویا کسان تا دوین وجنم. ابن کثیر دا روایت راوڑے دے آیت دلان دے سورت نحل پاخر کے وین عاقبتم فعاقبو بمثل ما وقبتم بیہی دمر زور نبی علیہ السلام تا ورکڑے ہو دا حمزہ رضی اللہ عنہ شہادت. الله رب العالمین حکم راولی گلو چې انتقام و بدل اخلی خپل برابر و سر پر سر واخلی مماثلت پکار دی. حمزه رضی الله عنه او د مصعب بن عمر رضی الله عنهما چې دا لوی جلیل القدر صحابه دی او شهیدان شوی دی او د احد په میدان کې شهادت په وینو کې رنگ پر رنگ اولید پلید دی کفنونه نشتا چادرونه نشتا جامن است دې چې دې بدن نور باندې پټ شي او کفن شي. صحابه فرمایي چې اد الله نبی کسر پټو خپخ کار کیږي کخپخ کار کو نو سر اخکار کیږي سو کو نبی رسول الله مر طریقه خې د کفن طریقه وې دا سر او د بدن بر طرف پټ کړي خیر دې کړه خپخ کار شنو دې باندې ورته واخه واشوي. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه تا رجمات کې خوراکونه خې دي حمزه رضی الله عنه او مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ ورت آیات شو وی آغوی پا دو دنیا کی شہادت ورت اللہ نصیب کو او دو دنیا نا پا دا سی کفن کی رخصت شو او عبدالرحمن دی دا سی خوراکون او دا سی مزید کی نور جماعت کی خوراکون پری خود اگا خوراکون پری خود دا جون مقصد با خواہشات و مزید نگرزے دیر انسان د خواہشاتو د مزو د وجنه بی دینه شول ځان به د سبا او د استقامت والا عادت کې کڅو د الله نعمت استعمال کو شنو صبر کوا او د الله رب العالمین سره د قناعت په معاملې باندې شریګه یا الله دا څه شی درا کړی دی همدا ما ته بار ډیر دی ګور الله سوکړان دي سوکړان دي سوکښلان دي سوګډان دي سوک په شفخانو کې دي سوک په زندانو کې دي او زه الله رب العالمین دومره خوشوند کوم د دې وجنه په دین کې ځان نه پورته ګور او په دنیا کې ځان نه لاندې ګور څلورم داده په کمزور اعمالو کې بده مشغوله کی او نیک اعمال بدنه پاتې کی درس خو خلاص نور به سره کوم مختصر کو دا خو په کار دا چې اول نه درا کړی وي دا یو ملګری ډیره خسته خبره لري دی وای ډیر ملګری دوستان دلته رسنه راغلي دی وکړه دا درس مختصر کی نو خبره خو ډیره خده خوش کاش کې اول کې درا کړی وي نو ما به بالکل مختصر کړی اوس خدا دې دعا کو د خیره دا خبرم د خوشتبه په خاطر باندې وکړه کې دې شي باز ملګرو ته خوب ورغلی وي چې دا خوب سره به ختم کړو مونږ په ګډه خبرې پرې خو علماء په دې باندې پويږي مونږ په کې دغه سرسری او سطحي راغلو او په کارم دا چې داسې مجالس کې مونږ سطحي او سرسری پر راتیر شو زمون خو دومره علمونه او استعدادونه نشته دی د انسان علم هغه وخت کې معلومیږي چې د علماو کتابونه وګوري قسم په الله چې د علماو په کتابونو کې داسې خبرې دي چې مونږ پې پوهیږو نه زمونږ استاد دا شیخ صاحب سردار ولی دا حکایت راته نقل کولو وایي مونږ چې کله د حدیث کولو یو طالب شیخ الطاف الرحمن صاحب ته یو ورقه راولېږله وایي مونږ ته بعضې پیرانو ملایان وایي چې د شیخ الاسلام ابن تیمیه او د ابن قیم رحمة الله علیه کتابونه مه مطالعه کوئ ځکه چې دا کتابونه د قرآن او د حدیث نه ډک دي او دوی په دې باطل او په دې گمراهی باندې سخرت کړی دی. علامه ابو زید بکر بن عبدالله لیکلی دی په الجامع و تاریخ الاسلام په الجامع لتاریخ شیخ الاسلام ابن تیمیه دا یو کتاب دی د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په تاریخ باندې ونیم سو صفو کې لیکل شوی دی. ما ځان ته د نیټ نه کاپی کړی دی ونیم سو صفو کې سره موجود دی. په دې باندې علامه ابو زید بکر بن عبدالله دا یو ډېر بهترین عالم و. دم د شپتونه زیات کتابونه لیکلي دي ډیر ناشنا کتابونه لیکلي دي یو کتاب لیکلي دی حلیته طالب العلم د علم د طلب کون کې او د عالم او د طالب العلم د پارا څنګه ژوند پکار دی نو شپک شپتو مادو کې دا کتاب لیکلي دی نو تاسو د الله په ذات باندې یقین وکئ چې هر عالم او طالب العلم او هر مؤمن ته د دې کتاب ز د کول په یاد باندې پکار دی او چې دا په خپل عمل کې راوړي او په سرو زر باندې لیکل پکار دی بل کتاب لیکل دی معجم مناهی اللفظیه هغه الفاظ باندې استعمال چې هغه ناروا دي یو نیم زر الفاظ راجمع کړي چې دا باندې استعمال دي بل کتاب لیکل دی حکم الانتماء الى الجماعات والاحزاب والفرق دا خلق شنن تنظیمونه او دا ډلې جوړې کړې دي او یو بل تسانونه منسوبي او کاش کې چې سره په اتحاد او اتفاق وې کنه ټول ورځ همدې د پاره ناشته چې دا بل څنګه گمراه او کافر ثابت زمونږ دا تنظیمونه او دا ډلې هم همدغه سدينو الله پاک دې موږ کې وحدت او اتفاق پیدا کړي الله دې زموږ استاد سره تنظیمونه او دغه ټول دا بدنونه او دا مالونه د خیر او د دین په لار کې استعمال کړي نو علامه ابو زید بکر بن عبد الله پای باندې مقدمه لیکلې د پاتس ال وخت صفو کې نو پای کې فرمایي د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بارکی وایي د زمکه په سر زمين باندې وایي د عالم په دې انسانانو په دې بشر کې نه دي تر شوی او دومره لیکل او تصنیفات چانه دي کړي لکه څنګه چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړی دي هغه دومره زیات کتابونه لیکلي دا حقیقت ته اهل علم وایي چې داغه کتابونه تقریبا د 500 جلدونو نه زیاتې دي علم الله ته دي خدا اوس چې دا کوم کتابونه چاپ شوي دي دا لا زیات دي نو شیخ الطاف صاحب سب تا یو طالب علم چې ټراول غوې موږ ته بعضی ملایان او بعضی پیران وایي چې شیخ الاسلام ابن تیمیه او ابن قیم رحمه الله کتابونه مګورې ځکه چې دې کې د حق او د توحید مزامین او آیاتونه او حدیث را جمع کړی دي ناغور ته جواب کیو فرمایل وې چې تا الله رب العالمین د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په کتابونو باندې پوهه کیو ته پوهه شوې نو او د څو ک والله ته دوه رکعت د شکر منځو کې زور باندې پوهه شوې ناغه په کتابونو باندې پوهېدل دا معمولی خبره نه ده عزتمندو علماء په کتابونو کې علم ډیر زیات دی موږ سره دومره علم او استعداد نشته دی دا چې موږ سره دومره علم او استعداد وي چې موږ د هغوی په کتابونو پوهې دی نو موږ به تاسو ته د هغې نه نور ډېر ښایسته ملغلرې او ډېر ښایسته مسایل او حکمتونه به ته بیان کړي وي او رښتیا هم چې د علماو کتابونه ګوري داسې خبرې پکې راشي چې ولاکې په سر او بر څوک نه پوهېږي یا الله دې خلکو ته تا څنګه علمونه ورکړي وو نو انسان چې دی هغه په مباحاتو کې مشغوله کړي مباحاتو کې به ځان نه مشغوله کړي د شیطان د وسوسو انسان په څه باندې بچ کېږي یو دا چې اعوذ بالله بوي دویم دا چې دا معاوضتین بلولې، دریم دا چې آیت کرسی بلولې، څلورم دا چې د سورۃ البقره اخیرنی دوه آیاتونه بلولې، او پنځم دا چې سورۃ البقره بلولې، د سورۃ المؤمن اولنی آیاتونه بلولې. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لس کرتم پر روایت کرا غلی دي، سل کرتم را غلی دي، او دارنګ د الله رب العالمین ذکر بډیر کئ، پاودس باندې بډیر ګرځي، او دارنګ د ډیر خوراک نه، د ډیر خوب نه، او د ډیر خبرو نه بو ځان ساتي. د دې وجنه تبلیغ ولا ورونه موي، وای مونږ بډیر خبرې نه کو، ډیر خوب نه کو، ډیر خوراک نه کو، ډیر بسکاک نه کو، ذکر بډیر کو، تعلیم بډیر کو، درس بډیر کو، مذاکره بډیر کو، دغه شیانو کې ځان مشغوله کو. د دې د وجنه چې انسان ډیر خوراک وکړي نو ډیر سکاک بکې، نو همدومره بیا بدن ترندیږي، همدومره ډیر ورپسې خوب کې، او چې انسان کله ډیر خبرې کوي نو د دوه استعدادونه ضعیف کیږي او کمزوري کیږي. دا اومیان خلک یو خبره کوي، یاره وي ډیر خبرې په کار نه دي، ډیر خبرې د الله په دین کې په کار دي، د الله د دین خبرې ډیر په کار دي، د دې مذاکره په کار ده. د یو روایت مطابق او دا رنګه د یو اعلان مطابق غدا دی چې د دې درس دا او د دې مجلس دا مقصد نه دی چې د قرآن درسونه او د قرآن دعوت خلاص شو، او دا فقط یو کمپین وو روژه کې خلاص شو نه، دا زمونږ د مرګ او د ژوند کتاب دی، دا زمونږ تر د مرګ پورې او تر ځن کدن پورې همدا کتاب دی، همدا دعوت دی. شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله چې کله وفات کېدلو نو په دې آخرنی مرض کې خپل شاګردان راوغوښتل. زمونږ په سندونو کې دا استادان زمونږ راځي، شیخ عبدالسلام صاحب، شیخ محمد طاهر رحمه الله، شیخ غلام الله خان صاحب، نو شاګردان راجم کړل، ورته ویلې، نو ورته ویلې شاګردانو ته، وې زما مرګ دانه دي چې تاسو په ما باندې خاورې واړوي او ما په قبر کې کېدی، وې زما مرګ دانه چې تاسو د قران او د توحید درسونه او دعوت بند کړئ. نو که تاسو زما ژوندۍ ځامن وي او زما ژوندۍ شاګردان وي، نو تاسو به د قران او د توحید درسونه جاری ساتئ، او کما زه په دې باندې ژوندۍ یم، او که تاسو ما مړ کول غواړئ، نو تاسو چې کله د توحید او د قران درسونه بند کړو نو زه مړې ما، او یا مده قران او د توحید درسونه پریښودل په نور شانو کې اخته شوي، بس زمو وشلم، از ما مرګ هم دغه دی. د دې وجنه د شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمه الله شاګردانو چې هغه د شاعت توحید او سنت علما او کبیر وای، هغه د قران د پاره او د توحید د پاره ډیر خدمتونه کړې دي، ډیر قرباني ورکړې دي. شیخ قلمدین صاحب دی الله رب العالمین وبخید، شیخ القران د مولانا محمد طاهر رحمه الله شاګرد وو، او د توحید د پاره او د قران د پاره او د تبلیغ د پاره دلته ډیر خدمتونه وکړه. شیخ القران مولانا میرسم الحق صاحب هغه د قران او د توحید د پاره ډیر خدمت وکړو، د افریدیانو مسلمانانو روپی راوخستې او افغانانو ته په خدمت کې ولګولې، مدرسې ولا جوړ کړې، او د افغانانو د نارینه زنانو ته به موټری ورته ونی ولې، ورته ویل بشراشه قران او توحید زده کړي. دا کار مونږ کولې شو، زما د الله په ذات باندې قسم یې، زه د څو کالو نه په دې کوشش کیم چې موږ داسې یو تاجر او داسې یو مؤمن او مسلمان پیدا کړو چې هغه د ولسوالۍ نه موټرې ونیسي، او دلته د علماو درسونو ته دا زموږ نور افغانان راشي او برخه پکې واخلي او بیا بیرته لاړ شي. موږ په دې باندې نه یو قادر، موږ په دې باندې نه یو توانېدلي، کېدای شي بعضې دوستان او ملګري نیکان وي، دې ته شا توجه نه وي اړولي، او بعضې خلکو سره مال وي، هغې په دې لار کې لګې نه، الله ورته توفیق نه وي ورکړی، خو ځان له په دې تسلي ورکړو چې زه الحمدلله هره قریه ولسوالۍ کې زموږ د ملګرو پنځه پنځه څلور څلور درسونه شته دي. ما نه دې څوک پوښتنه وکړي چې په فلانکي قریه کې ستاسو د ملګرو د قرآن درس او دارنګه مدرسه شته او که نه، زه ورته انشاءالله نوم او د ادرس سره ورته ښودی شم، الحمدلله. بس موږ هم ځان له تسلي ورکړو چې زه الحمدلله هره قریه کې ولسوالۍ کې د قرآن درسونه ډېر زیات دي، او الله رب العالمین دې نور هم زیات کړي. او عزتمندو، تاسو چې د دې خار اوسیدونکي، کاغه د ننګرهار، کاغه د کونړ، کاغه د لغمان، کاغه د کاپیسا، کاغه د نورستان، کاغه هر ولایت، خو چې دلته اوسېږئ نو تاسو په ننګرهار او د جلال آباد په خلکو باندې یادېږئ، د دې په اهل باندې یادېږئ، دا خار سره د دې فتنو، د دې مصیبتونو، د دې گمراهۍ سره چې په دې افغانستان باندې وارد او مسلط دي، دا خار الحمدلله دا امتیاز او خصوصیت لري چې الحمدلله مساجد، مدارس دا الحمدلله په قرآن او سنت او په منځو په عبادت باندې آباد دي. دا نمونه په نورو ځایونو کې ډېره کمه ده، دا موږ د الله د نعمت شکر ادا کوو، او کوشش مو دا ده چې الله رب العالمین په نورو ولایتو کې دا جاری کړي. زموږ غوښتنه او دارنګ ارمان دا ده، نو ان شاء الله تبارک و تعالی په دې مسجد کې د ماسپخین نو وروسته شیخ القرآن مولانا سردار ولی صاحب روزمره د قرآن کریم درس کوي، هغه به ان شاء الله راتلونکي چهارشنبه نه بل چهارشنبه د اختر اولنی چهارشنبه باندې به ان شاء الله د حسب سابق مطابق به د قرآن کریم درس به شروع کیږي، او دارنګه د ماقام درس به ان شاء الله تبارک وتعالى په همدغه تاریخ باندې هغه به هم شروع کیږي. نو د دې د وجنه قران بیا شروع کوم مطلب دا نه دی چې قران ختم شو بس کیدا او دعا پی وشو او د قران دعا مو وکړه نو خبره خلاصه ده نه د دې معنی دا ده چې قران سره به نورم تعلق ډیر زیاتو. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین شروع کوم په نام د الله باندې چې عام او خاص مهربان دی. الحمد لله ټول ثنا صفت الهی خاص الله لردی رب العالمین چې پالنه کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم عام او خاص مهربان دی. مالک یوم الدین اختیارمند ورځ د جزا دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص او خاص الله تعالی بندگی کو و ایاک نستعین او خاص او خاص تانه کوم غواړو. اهدنا الصراط المستقيم خاص یا الله ته مونږ ته وخی نیغه لار د اسلام لار د قران کریم لار د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت لار صراط الذين انعمت عليهم لار د هغه کسانو چې تا ور باندې احسان کړی دی د انبیاء لار د صحابه کرام لار د تابعین او د سلف صالحین لار د مجاهدین او د شهیدان او د رشتینو د نیکانو لار غیر المغضوب علیهم غضب نه دی شوی دی باندې تک څنګه چې يهوديانو باندې غضب شو بی علم چې علم او عمل نو پاغه خلق باندې غضب شو ولا الضالين او دی گمراهان هم نه دی. امين. اهل علم ذکر کړی دی لکه ابن کثیر او دارنګ فتح البيان وغيرها چې د دې صورت په اخر کې امين ویل مستحب دی کده مانځنه کې یو کمانځنه ورستوي وجدا چې په دې صورت کې خیسته دعا ذکر شو چې الله موږ له صراط مستقيم هدایت وکړي. یا الله تزمن دا دعا قبول کړي.